د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او نن په د خبرونه کې په انګورو خبرې کوو، څنګه لخپلو تاکونو شحاصل اخیستلی شو، انګور څومره اوبو سرو شاخبوري پایوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري. ویل کیږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل له نن څخه له 6000 تر 8000 کال پخوا په اروپا کې پیل شوی ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه ده چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړی خونی او نور امکانات نه لري، زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې شایي دقیق معلومات نه وي، خو ډیر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او په عین حال کې خوندوري میوې په اړه به ډېرې خبرې له خپلو درنو میلمنو څخه واورو. انجینر هدایت الله عمرخیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغداري د څانګې استاد پوهن غلام رسول سمدی مو میلمانه دي. دواړو ته هر کله وایم. لومړی پوهن د سمدی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د انګورو د ډولونو په اړه وایست، موږ خو ظاهرا شاید زما په شان ډېر نور خلک هم انګور په دې تقسیم کې چې شنه او تور دي یا شنه او سره انګور دي یا دانه دار او بی دانی انګور دي، خو په دې پیژم چې انګور ډېر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډېر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم که واخلئ؟
په لومړي سر کې ساروان صاحب، تاسو ته محترم عمرخیل صاحب، ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ټولو ګرانو او په زړه پورو باغداران ته د زړه له کومې او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې دا په ګوته کړم چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیب نومېدی، داغه یو راپور لیکلی و ډېر پخوا، څلوېښت کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سلوولس ډولونه د انګورو ذکر کړی دی. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخښلی پوهان ډاکټر شیرزاد په 1950 کال کې یو سروې سره کړی و چې هغه د انګورو شپږ نوي ډولونه په ګوته کړي وه. او په دې تقریبا 15 کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه و چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه وه چې هغه ته پی ایچ ډی پی ویل کېږي. هغو هم په دې اکله باندې ډېر کار وکړي او پس له د انګورو د چغل وهلبیل څخه، خو همداسې دوی خو اوس هم د 130 د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمي ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک د نمونو سره آشنا دي، هغه یو اوسینی انګور دي، تایپی انګور دي، شونډخانی انګور دي، کشمشي دي، لال دي، فخری دي، حایته دي، منقه دي، صاحبي دي، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشي سیاهی بیدانه ورته وایي چې یعنی دغه دي، هغه انګور دي چې تخم نه لري، دا انګور دي، کټه انګور دي، غلدان انګور دي، چې مختلف نرامدی انګور دي، ابجوش انګور دي چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دي، چې وختي هم پخېږي چې د هغو څخه بیا ابجوش انګور جوړوي. د انګور بیا که د رنګ د نگاه څخه که داسې حساب کې، موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو، مثلا دغه د انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا جار یا شنه دا نور کشمشی انگور ورطوائی نو پا افغانستان کی لکه څنګه چې تاسو وویل دا افغانستان دا اقلیمی شرایط چې دوبه وچ ګرم اوشت شل مر او ژمه نسبتا سوړ چې دا د انګورو دپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري دا ساحه یې تقریبا د اوه اتیا زره په شاوخوا کې دی او کلنی تولید یې تقریبا یو میلیون متریک ټنه ته د کاله رسیږي چې دا د افغانستان په اقتصاد کې
ډیر مننه په اقتصادي ارزښت به له شوسته خبري وکړو. استاد ډیر مننه له توضیح مو کور ودان سلامت اوسې. انجینر صاحب عمرخیل کثم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مارین دی او دا ورته ډیر مساعد دی. خو په مجموع کې کته سي په دې خبري وکړي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او شدي او شنه چې چپ کې ورکړي.
سلامات تقسیم اوما
سلامات
څنګه ته پلان سلام نه دي ان دوه تقریبا ټول افغانستان کې ان دوه چې راځي چې دې کړو په حساب تر کو نه لرو د معمولا رکن د افغانستان چې نه ګرم دوبای چې د حالات معمولا تر دې چې درجو په تر دې چې درجو پورې وی دا ډېر ښه اقلیم د مناسب اقلیم دا اکثر مثال درجه حرارت لکه نه هم دي چې په 50 درجو پورې هم امکان استا خو وچ ته کلین او اغه د سرلنی کوم بارانونه چې کیږي هغه مخکې چې په سرلنی بارانونه نسبتا کمی اغه به مناسب د ګورو کښت لپاره.
لیکن انجینر صاحب مرخل تاسو یو څه خپل موقعیت هم تغییر کړي چې د اواز مکلکل لږ څه خراب شي. د افغانستان نور ټول سیمو اقلیم تقریبا همداسې دی، البته شرقي سیمې به استثناء وګرځو چې هلته هوا تر دې زیاته تودیږي، رطوبت هم شاید ډیر وي، وچه هوا نه ده. لیکن د نورو سیمو تقریبا همدغسې هوا ده. نو ولې په ځینو ولایتونو کې ښه انګور کیږي په ځینو کې نه کیږي؟
چې د افغانستان خو تقریبا موږ شپږ نوې اقلیم په افغانستان کې لرو. دا نو چې ویل چې په مثال مثلا مشرقي ولایتونو نه متاثر کافي رطوبت دي لري، ګرچې په دې وروستیو کې هلته حاضر ملي براچانه د انګور یعنی هغه د انګور چاره مخکې رسېږي ځینې شیې د کلو سره کړي، اما په ټوله کې هغه مناطق چې نسبتا هوا یې وچه ده خندار خندار ډېر ښه مناسب هوا لري او د دې تر څنګ ځمه باید درجه د حرارت د پنځلسو نه ټیټه نه وي.
عمر خیل صاحب ډیرو بخښه ستاسې آواز لا هم خراب شو، فکر کوم دا په موقعیت پورې ماړه لري. کله چې موقعیت تغییر کوي او خبرو ته دوام ورکوي او وګورو چې که شوي خو ادامه به ورکوي کنه دوباره به زنګ درته ووایو. بله او ټلیفون مقطع شو. خیر، تاسو سره به دوباره تماس ونیسو. شاغلی عمر خیل پوهن صاحب را سره دی. پوهن صاحب د خاورې په اړه تاسو خبري وکړي، څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډیره مناسبه ده؟
مخکې تر دې چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید وکړم. انګور په تجارتي شکل په هغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطح څخه د زر متر پورې وړوالی څخه کم نه وي، یعنی هغه د بهر سطح باید جګه اوسي، دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډیره مثلا لکه جلال آباد چې 1500 په شاوخوا کې دی. د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځې اوږده ګرمه او شپه یخه اوسي، یعنی د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت موجود ولري. ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا کمز یاد کو، دایکندي یاد کو، بامیان یاد کو، چې ژمی ډېر سوړ دی، تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري، هغه بیا یخنۍ د منځه وړي. نو دا خبرې دي. او بل په سره چې عموم سره تاک په هغه خاورې کې چې دا کلی لونګ اوسي، یعنی مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي، په داسې خاورو کې هلته ښه نتیجه ورکوي. خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي او زوی مواد یې کم دي نو د ښه حاصل د لاسته راوړلو لپاره باید نو یوازې تاکانو ته نه انګورو ته نه ټول میوه لرونکو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن بیا پوتاشیم چې میوه ډیره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مځکې د خصوصیاتو د نبات چې په کومې مرحلې کې دی هغه کې باید ورته ورکړل شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. تخنیکي همکار کوشش کوي چې له جونیئر صاحب هدایت الله عمر خیل سره تماس ونیسي او د ټلیفون ورته وشو له سټوډیو سره وصل کړ. انجینیر صاحب بیا هم در تار کله وایم ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولې چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي مهرباني.
بله وسلام صاحب په بخښنه سره سره ټلیفون له مشکل درلوده په صورت افغانستان کې کوم اقلیم منګل اروپه دا په زونو باندې وشو سره دا هغه منطقه مثلا د موږ د جنوب منطقه چې د قندار سیمه ده دا ډیر مناسب په دې خاطر ده چې زمای دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان. مرکزی افغانستان هم د باز سیمې دي لکه د کابل شمال سیمه چې دا زمای په اصطلاح دومره ده چې لبل 15 درجه نه چیچیږي. باز سیمه لکه د غزنی سیمه یا د میدان وردګو سیمه یا حتی د لوګر سیمه دا د منفی 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتا ډیر چیچ ده. د دې له خاطر اکثرا دلته باز خلک چې تاکونه کوي هغه پټي په خاورو لاندې پټي. نو په مجموع کې کوی له سوت افغانستان ټول افغانستان ډیر مناسب دي انګورو د کرن لپاره. خو بعض خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت دي انګور باندې مستقیمه ته په حساب تاثیر لري لکه قندار. قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي. شمالي د افغانستان یا په سره د شمالي کاپیسا او پروان ولایت دام بهترین منطقه لري انګور د کښ لپاره. د دې تر څنګ په سمت شمال کې ما هم انګور لرو په فاریاب ډیره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډیر مناسب ده. زمای ډیر سول نه ده لکه حد زیات لکه منفی 15 درجه نچچیږي او بل رطوبت نسبتی هم ډیر خره. او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنکیږي په دغه وخت کې بارانونه ډیری دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراض او په افاتو کې.
بله صاحب ډیر زیاته مننه انجینیر صاحب عمر خیل. په هند صاحب سمدی د کرلو یا د ایشودلو وخت انګورو څه وخت کوي او څوک غواړي چې په خپل کور یا کروانده کې د انګورو تاکونه کیشته نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمه مختلف سیمه لکه عمر خیل صاحب هم دایات کړی چې افغانستان په اتو زمونو باندې شم سوي دی. موږ که هغه ګرمې سیمه کدا چې حساب کو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوا نسبتا معتدله ده پسرلی وختي شروع کیږي خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمی د انګورو چې باید کم تر کمه پرې 15 باید ولري باید دوی کولی شي چې د کلمه کښېنی وي. دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په قوري کې کښېنولی وسي چې ریښه ولري. دغه ریښهداره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دای خینوی او هغه سیمه لکه کابل چې دی چې کابل کې به هوا یخ ده چې د جمعي اوج دی پسرلې نه وخت شروع کیږي شاید د حمل پر لاسو 15 باندې هغه وخت باید وکړل شي په دغه په پسرلې کې چې ځکه ګرمسوي وي یعنی یخ و نسی ځکه ګرمسوي وي دی کولای شي چې دا جوړ کی. نو دلته بیا هغه کلمدار رشي چې د خینوی د کفارش کوي چې دې باید د چلی په سیستم باندې باغ جوړوي کپا نه نوې شکل باندې جوړوي. کله چې چلی په سیستم باندې جوړوي د کولای شي د یو طاقت څخه د بل طاقت څخه په کټار کې 2 متره لا او باید د رغب څخه د یو کټار څخه د بل کټار تر مابین د کولای شي چې 2 متره فاصله باندې هم د یو چې هغه سیستم جوړ کړي مختلف سیستم دا انګورو د تربیه لپاره چې چلی په سیستم باندې جوړوي. اوس کوم دا درته وایم چې په هرات کې دا انګورو په ډیر انانوي شکل باندې دا رقم یو پښتي جوړوي چې هغه پښنه شپږو متره بار لري. شپږو متره دا رقم بار لري او کلمه دا انګورو چې کینوي الته دی هغه په خاطر په سیستم باندې به شي تر یو متر لاو وردا کلمه د پنځه کې ډیر غوچه ډیر عمیقه کښینوي، په دې خاطر باندې ژوره کښینوي چې وایي دا وچه نه شي. نو د کرلو فاصلې همدا دی چې بس همدا د اوایل د اوس او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکي سره معتدله شي، چې کلمه په اصطلاح پمځکې کې یخونه وي، دای د
بله صاحب ډیره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمر خیل، تاسو ویل چې بیا افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري، په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي، نو حاصل به هم متفاوت دی. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسیږي، یعنی څومره وخت ورته پکار ده، او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي په آخري نورې باید راوښکو؟
درناوی سره سروان سباستان د سره کتاست ویل موږ مختلف ځایونه په افغانستان کې لرو. افغانستان تقریبا پنځمی هسته، تقریبا په حدود پنځمی هسته موږ انګور لرو چې په مختلف ساحو کې، چې اوس مشقي هم په اضافه سره ده چې لږ وخت لا زیات شوی ده، نو په مختلف ځایو کې په مختلفو پارامترو باندې موږ انګور ښکوای شو. څو نښې چې ډېرې مهمې دي چې موږ ورته یو دوه اساسي ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپله فیصدي د قنده چې متاسفانه اکثرا د اقلیم د موږ په دې نه پوهیږي یا معلومات کافي نه لري، او دویمې خپله سایز یا په حساب غټوالی دی، همدغه خپله د انګورو د سایز ده چې انګور په کوم اندازې په نورو دنیا کې که فرد مثال مد نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنګ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ شوی ده، په هماغه اندازه په اصطلاح اندازه کیږي. نو دلته په اساس په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ پېښور ته یا پاکستان ته، موږ معمولا ډېر دي، موږ تقریبا له 90% نه زیات انګور پاکستان ته صادرېږي. هلته انګور چې لږ خواږي، لږ رنګ په اصطلاح زیاتی، هغه خوښي، یا که فرض مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغه ته بیا چې رنګ یې کم رنګ وي نسبتا او خوږوالی یې کم وي، په هغه اساس باندې صادرېږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګورو فصل را رسیږي یا د پخوالي وس وخت را رسیږي، دا د شاوخوا پاڼې دا د اقین تر بیرته کوي چې مر په واسطه، مر چې مستقیما په وږي باندې ولګیږي، هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندوخانی انګور چې اوله شنی او چې مر په ولګیږي زیړ په زیړ بخون شي، بیا پاسته مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعل شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده، چې رنګ تغیر سي نو پاسته غش کول کیږي. نو که نورې دنیا ته وګورو، هغوی خدا فیصدي د قند مهمه ده. اما یو بل خبر هم ده چې که چیرې غواړو چې موږ دا په کشمش تبدیل کړو، په کشمش تبدیل شي، هغه بیا چې لږ پاخه شي نسبتا چې فیصدي د قند پکې زیات وي، یعنی موږ د موږ دلته سره کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخه شي ده چې په اصطلاح خواږه ډېر یا په فیصدي د وچوالی زیات شي، یا هغه انګور چې په شنه توګه وچیږي، هغه بیا که لږ لګومای یا لږ رنگ شین بخوانی، بیا هغه په اساس شکیږي. او هغه کشمش خانه چې موږ هم تیاری کړی دی، هغه کې کنه په حساب آلته اچول کیږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب ډیره مننه. کوربدن استاد سمدی، ولی ځینې انګور تر ووی
د انګورو د سړي چې مخکې وویل چې انګور مختلف ویرایټیګان لري، مختلف ډولونه لري، او د انګورو د پخوالی چې د انګور په درې کټګوري باندې ویشل کیږي. یو هغه انګور دی چې وختي پخیږي، یو هغه انګور دی چې په متوسط ډول پخیږي، یو هغه انګور دی چې بیخي ناوخته پخیږي. اوس هغه انګور چې وختي پخیږي موږ له چا ورته وایي یا کنداري انګور ورته وایي. دغه انګور چې وختي پخیږي د دوی انګور ډیر دغه نه وي، ډیر خواږه نه وي، ډیر خواږه نه وي، په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور دي چې په متوسط ډول چې موږ کرشمشي ورته وایي، حسیني ورته وایي، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخیږي یا چې د وختي دا بیا دا به دغه موسم باندې په دوی باندې ډیر زیات او تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پتا کې ډیر زیات پاتې کیږي او ناوخته پخیږي، هغه انګور خوشواله بیا زیات دی. او یو تعداد به داسې دي چې یو تعداد ویرایټیګانې دي چې طبیعتا هغه انګور د هغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډیر نه خوږیږي. خوږوالی چې هغه په یو د قندي موادو اندازه ده، قندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې چې دا هغه دا هغه د تیزاب او اندازې د هغه ته زیات د مخدې خطر باندې کوي. او بل خبره دا چې دغه یو د باغداران د انګور نه پرېږدي چې دغه کې انګور دا چې په یو پلاټو کې مثلا ته د یو طاقت څخه انګور شکایې ټول یو ورشکوي دا ټول نه پخه. په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخېږي. اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پخه شوی دی. یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې نسبتا دغه دی چې ورسره دغه شی تشکیل شوی دی هغه باید وشکول شي. ولې متاسې باندې زموږ په باغداران دا وخت د طاقت څخه انګور شي ټول شوي که پخه دي که عمه دي ټول شوي. نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټولو باغدارانو ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوئ چې پاخه دي او بازار وړتیا لري. یو دوې هفتې یو هفته بعد بیا هغه انګور وشکوئ چې په باکې پاته دي نور هغه هم ښه خواږه کېږي دانه یې غټېږي او ښه د بازار وړتیا هم پیدا کوي. نو دغه ټکي دي چې باید باغداران یې په نظر کې ونیسي.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د انګرو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی انجینر هدایت الله عمر خیل او د کابل په هنتون د کرنې په هنسي د باغداري د څنګ استاد په هان غلام رسول صمدي. عمر خیل صاحب انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو اکثره بوټی او نباتات سره غواړي انګور څومره سره غواړي په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي؟
اسان دي سلام صاحب بالکل نباتات ټول اکثرا ضرورت لري چې غذایی مواد چې په بعضن موږ تاسو د سره په نام ورته وایو. نو سره په دوه رقم دی اصلا یا عضوي سره دي یا طبیعي سره دي یا کیمیاوي سره دي یا په اصطلاح آماده سره دي. نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپل پاکستانو کې په ځای کې څنګهور موږ کړو الته دي عضوي سره موجودیت ختمی ده. یعنی کومه وکاله سي مالی سره د مواد فضلات حیواناتو نه چې په لاس راځي او همدارنګه هغه چې د نباتاتو د بعضی ریشه مثلا پانی یا مثلا شاخونه دی دینه من سرازی دا سره بهترین سره دا انگور لپاره. او سره لده هم انگور دی لپاره چه خاصل وی که مونگا معمولا نیتروژن دارا سره یا په اصطلاح سره چه نیتروژن دی لری اغا ورطا ورکو. خو مهم تکای داده چه چه وقت باید سره ورطا ورکو دا دیر مهم تکای داد. او معمولا دا نیتروژن دارا سره اغا ورطا ورکو کی چه مجرد چه دا تا د نموی حالت ته داخليږي په دغه وخت سره ورکو. او هغه وخت چې تشکیل د میوې کیږي دا دوه وخت ډیر مهم دي. او ورسره به چې مونږ راځو حاصل وکه ها یو کوشش باید وسی چې مونږ د اقین ته سره په هغه وخت خصوصا نایتروجن د اړه سره په هغه وخت چې میوه په پسوالی راغلی انګور زتی پاستیکیږي په هغه وخت کې کیمیاوي سره یا نایتروجن د اړه سره ورتور نه کی. خو دغه ډیر مهم ټکی دی خمالم دارت کافی سر تزرات دی دی سر څنګه څنګه ضروری مواد په دې پر تړاو لري. اصلا د سره استعمال په دې پر تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود. متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کچې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود. نو تقریبا د سکیږي چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دار چې په همداسې تقریبي توګه باندې غته سره ورکول کیږي. خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویل زه غواړم چې بیا تکرار کړم هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شین کیږي په دغه وخت کې باید نتوجن دار سره ورته ورکو. او هغه وخت چې میوه تشکیلیږي دغه وخت ډیر مهمه ده. او پس لدې چې میوه په اصطلاح رفع حاصل څه دلته لکه سره ورته ورکو مدنه مقصد دا نه چې ډیر سره ورکو چې بیا ځمې را روان ده چې هغه یخ وهي. نو دا مهم ټکی دی چې باید ورته ورکې د دې تر څنګ لکه نور مواد لکه نور غذایی مواد لکه مثلا بوران دی لکه زنک دی منګنیزو د وسپنې مختلف دا هم ورته ضرور دي. خو هغه په اساس دی پاساس ضرورت یعنی درې بل ډیره مهمه سره چې انګور ته پکار دا غا پوتاشیم دی چې پوتاشیم په رنگ کې په پخوالی کې په مرغوبیت په اصطلاح دی هغه کې یا تا په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تورې سره ورته وایي یا فاسفورس سره سره دي چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته هغه کو مثلا لکه د نایتروجن په اندازه غومره ډېره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړل شي.
سلامت اوسئ، ډیره مننه پوهن صاحب. بل موضوع دی اوبو ده، په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده ځکه چې اوبه کمې دي او خلک مجبور دي چې خپلو باغونو ته او کروندو ته اوبه ورکړي. نو انګور ته اول څومره اوبه غواړي؟ ظاهرا خو له اوبو ډک دي، باید اوبه ډېرې وغواړي. او په کومو وختونو کې باید اوبه ورکړل شي؟
نه تنه یوازې انګور ته، بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټول ته د اوبو اړتیا سخته وجود لري. په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورش نشته چې موږ دا وایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو دا هغو دپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نویت د منطقې په شرایطو پورې چې منطقه څه رقم ده، منطقه ګرم ده، باد لري، په څه سیستم باندې ده، نو دا ډېره ضرور ده. نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقدار چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته. کېږي چې انجینر صاحب هدایت کړه یا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات درته درکړي. ولې دا درته وایم، د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د تاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي بیخي بیرله او ډېر په زیاته اندازه باندې.
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو، خو خیر شاغله عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، دی اوبو په برخه کې که تاسو هم توضیح ورکړئ. او زمنن یو بل پښتنم له تاسو څخه لرم، هغه دا چې د شاخبری په اړه وایي چې اکثره بیوادارې ونې د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبری غواړي. انګور څنګه څه وخت او څنګه باید وکړي؟
مننه سوانچر، د اوبو په ارتباط باید ځان لکه څنګه چې استاد ویل داسې مشخص کوي په دین شو چې څکس دغه نو اوبو باید ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې یو له خرابو رواجونو داره چې خلک فکر کوي دا ونی دا نباتات په کډکوري کې بعضې داسې خاصیت لري چې هغه موږ ورته ژورې لیشې یا ژورې ریشې چې لري هغه نباتات دي. لکه انګور په موږ جملو کې ده، خلک داسې فکر کوي چې موږ تاک تک په جویو باندې دلته معمول دي اتمن که تحصیل دي وی، نو په جوی غټ غټ جوی ورته جوړ کړی دا وبال ته په ډند ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نقص ورته کوي. خلک د څه فکر کوي چې دا یا وره دا وبل ډانس وی ډیر وخت دي تاک تک کافی دي، درحال چې هغه صحیح نه ده. او دا باید ډیر مشکلات په تاکو کې سوې امراض ډیر کړی دي. هغه حاصل چې مونږ ته توقع لرو هغه ډیر اوبو له وجه نه خراب سوې ده په ابتدایي مراحلو کې. مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نه واشین چې ډیر کم اوبو ته ضرورت لري، کله کله چې دا نموز یا تیږي ضرورت اوبو ډیریږي. متاسفه افغانستان کې معمول دا دی چې ګر چې اوله کې هیڅ اوبه نه ورته ورکوي بیا پاس ته داسې اوبه کې چې زیاده د فاریاب خواته تللی یم چې هلته ډیر ښه انګور موږ لرو، دا جویې تقریبا یو نیم متر زه دې جالبه وم چې یو نیم متر جویې دي چې هغه له اوبو ډکې کې لکه هاوس غوندې چې دا ډیر نقص ورته کوي. نو په کار دا دی چې که د اوبو اعلی تراسو لکه چې استادم ویلې چې موږ افغانستان کې کافي اوبه لرو، اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته موږ دومره اوبه چې ضرورت لري لږه نه ډېرې اوبه ورته خوشي کوو یا هغه مقدار ډېرې دفعات کمی. که دا تنظیم شي په قطرې سیستم یا د څاڅکو په سیستم دا ډېر مهمه ده. نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتي په کار ده، نه مطلق دا اوبه چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي اوبه کوي دا رقم اوبه ورته نه دي په کار. نو دلته د اوبو په ارتباط په افغانستان کې ډېر مشکلات شته چې باید یقین په دې پوه شي. په هر صورت راځو دې بل موضوع ته. تاسو ته صاحب چې معلومداره میوه‌داره ونې چې په کې انګور هم شامل هم دي، تاکونه شامل هم دي، سل فیصد په اصطلاح شاخبوري ته ضرورت لري، اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده. تاکو کې دوه رقم شاخبوري چې په مونږ ورته سپار پلون یا هغه لنډ شاخبوري په عام توګه ورته وای یا اوږده شاخبوري چې هغه ته کین پلون وای. دا په خاصیت د تاک پورې اړه لري. کچیرې انګور په دویم درېیم تر څلورم بنده پورې تشکیل سوه نو دا مونږ لنډ پرې کوو، او کچیرې انګور له اتم تر لسم بند دی او نو دې چې هغه انګور ورکوي، انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په همغه کال هم نوده کوي، په همغه نوده کې انګور تشکیلوي. نو د دې له خاطر دا دوه ټیپ انګور په اصطلاح شاخه خبري ده، یو کوتابور یا لنډ پرې کوونکي، یو درازبور یا اوږده پرې کوونکي، او په انګریزي کورته سپار پرون او کین پرون وایي. چې دا بیا بل موضوع دا هم ده چې مونږ دا په کوم توګه روزو. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې د خاورې په مخ یا مثلا په جنوبي کې یا په قندارو دی خوا کې چې جګ جګ جوی ورته جوړې کړي، یا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي. نو اما په اصل کې په کار دا ده چې دا سیستم اول ورته جوړ کړو. لکه فرضا په مرکزی افغانستان کې چې موږ تجربه لرو، دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل د کودامن سیمې، دا سیمې کې سیستم د چایلی یا معمول چې په ټوله دنیا کې معمول ده چې هغه ته د ټی سیستم وایي، دا کری مرواج سي، دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچیرې په دې سیستم باندې اوچت سي، پس لغې بیا مونږ دغه دوه رقمه چې یا کین پرون یا په اصطلاح اوږد پرې کوونکی، او یا سپار پرون یا لنډ پرې کوونکی، په مناو باندې په مغه اساس به پرې کوو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي، چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږده چې پرې کول کېږي، هغه ته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکړي معمولا، او څلور متبادله شاخه چې بل کال بیا انګور پرې کوي. او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه، او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانه ورته پریږدو. نو دا لګ شاید تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشه کوم، خو منتها شکل په همدغه شکل باندې در سره
راځي. بله سیف، ډیره زیاته مننه. لطفا موکو استاد، د دې لپاره چې شمه میس لانګورو جوړ کو، کوم ټکی باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور د میجه یوازې له هغونه کشمش یا ممیز جوړیږي، او کله بیلابیلو انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې دا معمولا د کشمشي انګورو څخه، یو پیدا د هغه د لال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو، شندخانه انګورو، د لال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمشي سیاه بيدانه چې ورته وای نه، دا د څنګهاره کو دغه متکو څخه، او یا د توران انګورو څخه. یو کې دا ممیز دي چې هغه د منکه انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او ښه زیات شهرت لري، شندخانی انګور دي. چې شندخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز، د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایي هغه ممیز دي، هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز دي هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي، یا کشمش خانی چې ورته وایي، چې اوس په دې 15 کلونو کې د مختلفو موسساتو د خواڅخه دا جوړ شوی دی چې هلته د کال یو ل 2000 په شاوخوا کې هلته دا ممیز جوړیږي. د انګورو د پاره کم انواع د انګورو ډیر زیات مهم دي چې دا غس ممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی، دا کشمشي انګور د کشمش د جوړولو لپاره مناسب دی. شندخانی انګور مناسب دی. یو رقم انګور موږ ورته وایي چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دی. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دی چې هغه ته بیا فخری ورته وایي، په کندهار کې آیتا ورته وایي. لال انګور څخه، میرامدی انګور څخه، توران انګور څخه، د دوسخه د شندخانی انګور څخه، په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خود انګورو د هغه یو تعداد ویرایټیګان چې دي، مثلا حسیني انګور، په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبلری هغه د دغه د د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دي. مثلا تایپی انګور مناسب نه دي. ولی د انګور هغه ویټیګان چې ما مخکې نومان واخستل، هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخستل، دا د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخت پرې باید پتا کې پاتې شي چې شپه خسي د قندی موادو اندازې باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندی موادو اندازې هلته درجه لري. هر څومره چې د قندی موادو اندازې زیات وسی هغه ممیزي غوشن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کوم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي انګور غټیږي، هغه انګور چې پر دوی باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي دا هغه باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولی هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته اوبه د لاسه ورکوي. بل د ممیز په جوړولو کې موږ باید متوجه وسو، انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی، یا دی انګور باید غټ وسی یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړول په وخت کې باید موږ انګور باید یک کاری کو داسې ونیسی چې شونډه خانی انګور دي چې 50% د وژې دانه غټ دي، 50 یا مثلا 40% د 10% بیا کوچنیان دي. دا ممیز بیا ټول مکس راځي. دا چې مکس راځي یا مخلوط راځي دا بیا ښه بازار نلری. یعنی دا انګورو د دانې سایز د ممیز په جوړولو باندې ډیر زیات اهمیت لري. او په دې اخیر وخت کې د ممیز د ډیر لپاره پوتاشیم کاربونیت بیا اشخار چې متوي هغه سره معاملې کوي چې انګور تازه ممیز تازه انګور ژر وڅېدا په استفاده کوي. ډیر مننه.
سلامت اوسئ کورودان. څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبرې وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي، په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه، او بیا به په درملو خبرې وکړو. عمر خیل صاحب که تاسو مې ربانی وکړئ، د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
څلور تر اسنه د سده چې موږ دا امراض چورتوي او امراض په نباتاتو کې غواړم چې لکه توضیح او تور کوم دی او سات اجازه چې امراض هغه ته موږ مرض وایي چې هغه عامل په سترګو ونی لیدل شي، او هغه عامل چې امراض یا په اصطلاح آفات عامل په سترګو لیدل کیږي هغه ته موږ آفات وایي. په اصل کې امراض په معمولا په انګورو کې، چون چې انګور ډیر حساس دي، چې موږ په افغانستان کې دلتا چې ډیر معمول مرز ده چې اوس په لن زیات ده، هغه اتشک ورته وایي. اتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده، یو قارچ ده چې دا په حالاتو کې ډیریږي چې هغه په کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال کوم مخکې ما په خبرې کې ویل چې هغه سیمو کې چې کچېره بارانونه سرلنی زخت ډیر وي، هغه سیمو کې انګور ښه ناراضي د دې لوجه نه چې آلته دا امراض زیات شیو کوي. نو د امراض مهم مرض د انګورو هغه اتشک ده چې د دې مخنیوي لپاره هم تاسو به د خبرې وکړو. او د دې تر څنګ موږ یو بل مرض چې وخت قرغنه وایي چې هغه هم متاسفانه افغانستان کې شته، چې هغه هم آفت داد چې او مرض ده چې هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ بیا موږ چې اوس یاد معمول شوی ده هغه شکرک ده، هغه یو میلی بگ یا رقم خوی دی په اصطلاح، یا چې عامل یا خوی ده یا په اصطلاح افکس دی، چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دی متاسفانه. چې او چې دغه ترین او چې ما تاسو ویلې چې اتشک ده او قرغنه ده او شکرک ورته وایي چې یا ملی بگ ورته وایي، دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د امراضو متاسفانه د مونږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت متوجه کیږي چې شیوعی زیات وي. چې شیوعی وکړه بیا کنټرول د امراضو لږ مشکله کیږي. نو د دې لپاره باید چې مونږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو، یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره اسانه نه ده نسبت نورو نباتاتو نسبت نورو ونو ته. خو په کار داده چې وقایه سي، او وقایه معمولا داده چې مونږ په مینی کې لمنی نه وقایه شروع کیږي. تا په دې معنی چې په ویني په مینه کې باید مونږه حتما د زمینی غوړ یا زمینی غوړ چې چیرې انګور په استراحت تزي معمولا اوله مرحله کې یوریا سپری ورته وای یا 15% چې کچېرې 90% پانه د انګورو توي سولې 15% په دې معنی چې په 100 لیټر اوبو کې 15 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپینه سره یا یوریا واچول سي او په تاکو وشندل سي. دویمه مرحله کې رازو سي هغه وینټرایل یا د زمینی غوړ دي. زمینی غوړ معمول شې دي بازار کې په اسانه لاله سره دي دا استعمالو ل یو قرچکش سره یا یو قرچکش یا یو هغه دوات د قرچ ضد د لغه دوا سره استعمالیږي د معمولا د مینی په اخر کې. بیا رازو مشکل دي چې انګور شنه سي یا مشکل دي چې انګور د تیزان ځوندای کوي د وخت کې مونږ لانچ سلفر او توای چې اکثر د اقین په پیږي څنګه د چونې او د سلفر ترکیب ده په مغه شیندو. پس لغه بیا مونږ کوشش کوو اوسنی شرایط په نظر نیول سره معمولا مونږ په څلور مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وچ سلفر یا و انصر د پیدا کیږي وازال توګه په انسان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی معمولا په 2 سانتی نه شروع کوي چې نه موده 15 سانتی 15 سانتی 15 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 15 سانتی پورې نه په څلور مرحله کې مونږه پودر پاشي پکو چې دا سابق کې ډېر معمول په افغانستان کې امراض هم ډېر کم او وفات هم ډېر کم و اما اوس فعلا لږ استعمال کم شوی ده. خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي لکه فرض مثال یو بل قرچ کش ده چې او خدای کسی در ما خبری لگه هم فهمه وی امراضی چی اغا په اصطلاح عامل قرچ ده چی اغا بیا نور دواگان لکه پنکنزول چی اغا بیا سیستمیک دوا ده اغا استعمالی نو پا کار دادی ده بیا خینا تا چی دغا سوم مرحلی چی ما ویلی دغا مد نظر وینی چی او دغا نوروز تا بیا یاو قرچ که یاو پنکنزول یا سیستمیک فنجساید هم استعمال کی چې د دې متقدم لپاره دا ډیر ښه دی. خو پس لږ که احیانا که دا کار مونږ په یو کوزه وقایوي حالات کې مونږ په یو کو چې ډیر امراضونه چې اوس په معمول په اساس کې 100% ان شاء الله ګارانټي ورکوم چې مخنیوي کیږي. اما که خاص حالات کې کوم بل مرض راځي لکه دا دی هغه مرض چې معمول د شکرک صورتو یا میلی بک په دې حالات کې دا هغه مخصوصي دواګان چې غته په کار دي باید استعمال کړو. او یو بل شمس غواړم مد نظر ونی چې لکه مخکې ما چې ویل چې د آبیاري حالت کې آبیاري سیستم کې دا د اوبو ډنډول په جویو کې هم دام باعث دي ګرځي چې امراض په انګورو کې زخت زیات شي. یعنی کوشش باید وسي چې په انګورو کې معمولا اوبه ډنډ نشي او په هغه کالو کې چې خصوصا په هغه کالو کې چې بارانونه ډیر وي نو کوشش وکړو چې دا وقایوي حالات لږ نور هم توجه ورته جدي وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. یو هم چې دا هم یو ډول وقایوي ده چې په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هغه صاحب د دې لپاره چې یخ ونه وهي کله ناکله هوا اوس خو اقلیمی تغییرات هم دینو کله کله ډیره سړه شي نو د کاربنګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخی ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې په هغه منطقو کې چې انګور چې د تازه انګورو چې ډیر پاتې شي او بزګر یې ونش کوي چې هوا یخه کیږي نو زما یو پیشنهاد دا دی پکسی کې چې دوی دي د دغه د انګورو چې کوم وخت چې انګور پخیږي بیا پس له هغه څخه دي دوی دغه د اوبه ورکول بند کړي اوبه دي نه ورته ورکوي. که چیرې دوی اوبه ورته ورکړي او هلته دغه سوي انګور بیا اوبه جذبوي او مجرد چې هوا یخه سوه دلته دغه کیږي د انګور بیا چوي درس کوي. نو په همدې خاطر باندې یو طریقه دا کنټرول هم ده چې دوی باید
استاد ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاوري پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده.
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړ چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې بله
دا تاک د بالي او خو په مخکې او مخیر صاحب هم دا یاد کړل چې په خزني کې ژمه ډیر زیات یخ دی خلک هلته د انګورو با تاکونه په جیمی کې مخکې تر دې چې جمع را ورسیږي دا ټوله پر مځکه باندې دا کاجه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټي. کچیر دا په خاورو باندې پټ نکی نو بیا جمع یالته تقریبا منفی شل منفی نولس حتی بعضی اوقات تر شلم اضافه کیږي. بیا دا تاکان دا هغه په مقابل کې مقامت نه لري دا یخ وي. نو یواځنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید رسي باید تر خاورو لاندې شي. خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلي بوټي چې ورته وایي یا په روستاک یا په پایرسي چې په دري ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله هیڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین د داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله لاره همدا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په تر خاورو لاندې چې پټ نه کړي بله لاره نشته. موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کړو یا هلته مثلا داسې د تهویې سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو. بله لاره نشته نو همدا باید تر خاورو لاندې کړي.
بله صاحب ډېر مننه. سلامت
د کلنې متخصصین
بله ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې په انګورو ډیر زیاتې خبرې کېدای شي اوس په تجارت تراشو. عمر خیل صاحب له انګورو ډیر شیان جوړیږي. اشاره وشوه چې له سرکې رانیولې تر ممیزو پورې او تر جوسونو پورې سرکه یې څومره وارداره ده؟ هغه خلک چې ډیر انګور کری او لري هغوی په خپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي او څومره بازار لري؟ بیا
والا سلامت ترغوس ما ته معلومه ده. خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه سرکه بهترینه سرکه جوړی کې ما افغانستان کې معمول نه ده. ډیر کم خلک دا استعمالي یا قطع معلومات لري چې دا استعمال شنو. نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیز د کشممیز په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچویې. نو غیر لګنه جوړول د سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي لکه چې مثلا غورا دی انګورو مونږ ورته وایي چې هغه په غوړ حالت کې چې انګور غورې هغه وچي هغه هم یو نو دی تغییر دی حالت دی انګورو ده. همدغه دلته معمول دي. نور دا سرکاو یا په غوړ شکل چې نور غربي وادو کې نور شانت جوړي کې هغه په افغانستان کې معمول نه دی.
جوس کومه فابریکا فکر کوم چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شوه تر څه حد پورې ده او څومره تولید لري؟
د جوس ته فابریکا جوړه شوې ده. اما دلته انګور په نسبت قیمت دي. اما د فابریکې والا سره خپل غږېدل هم هغه ویلي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړیږي یا کنسنټریټ جوړیږي دا ډېر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامي کې معمول نه دي. دلته اوس هغه فابریکه هم تر اوسه استفاده نه کوي تړلې دي. دلته اوس انګورو جوس نه تولیدیږي افغانستان کې تر اوسه زما معلومات لرم.
ولې دلیل څه کېدای شي؟ ځکه چې افغانستان تاسو وایي چې د انګورو د تولید مهم مرکز دی او کله چې لارې هم بندې را باندې شي لکه دا اوس چې بندې وي نو انګور به لا ډېر ارزانه وي. کله ارزانه به په لاس ورځي.
دوه خبرې دي صاحب. دلته یو خدای ته انګور چې نور هغه څه وچیږي کشمش کې مارکیټ لري نسبت جوس ته. او بل دا چې د جوسو فابریکې چې بیا کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو ګرچې انار اوس فعلا په دې وروستیو کلو کې لږ زیات استفاده شوي دي په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس جوړیږي. دلته انګور چې دي نسبتا قیمت دي هغه فابریکو ته یا ولاته دام کېدای شي چې د تولید د انګورو په فی واحد د ځمکه کې کم د افغانستان کې. او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د سورتو د ګریډ ډیر زیات نه کیږي په افغانستان کې متاسفانه. همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات. اوس الحمدلله شروع شوي دي چې هندوستان ته شروع شوي دي چې دا سورتو ګریډ که هغه ګریډ چې اصلا کوم بل ارزښت لري تجارتي هغه به فابریکې ته ځي چې غنه جوس جوړیږي او نور شانت جوړیږي. اما دلته فعلا تر اوسه زما معلومات لرم دغه انګور چې تولیدیږي د دې قیمت د پروسس لپاره لوړ ده یعنی دوی نشي کولای چې هغه پروسس کی او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنا د پروسس لپاره وي. اکثرا انګور اکثر مطلق انګور د د د په اصطلاح د خوړلو انګور دی یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دی او یا د کشمش انګور دی.
بله سه ډیر زیات مننن استاد. اوس د دې خبرونه په دې ورستیو شیبو کې په دې کې کاربنګرو ته او باغدارانو ته ووایي چې د دوی د تاکي شودلو د تاک روزلو د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي؟ اومده شاید ځینې مشکلات ته تاسو دواړو د دې خبرونه په ترڅ کې اشاره هم کړی وي، خو بیا هم په لنډو ټکو ورته ووایي چې دا کارونه ونی کې او لا ډیر حاصل تر لاسه کړي.
د تاک د روزلو لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشدار کلمې او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی. ایا د تازه انګورو لپاره د انګورو کم کسب ډول زه باید انتخاب کم چې زه دا وکړم، او کده ممیزو لپاره دی کم ډول ممیز زه باید دا غو باغ دی جوړ کم، دا ډیر زیات مهم دی. بل غټه خبره دا ده چې زموږ بزګران باغونه چې جوړوي ته اوس پرې په ټول افغانستان کې کې حساب درته کده ته وایم په داشم کلونه کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتاره په شاوخوا کې دی موږ د انګورو د چیلی سیستم ولرو. انګور په افغانستان کې د 8000 هکتاره څخه زیات ساحه ده چې دغه باغونه ټول په انانوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په انانوي په یو هکتار کې 10 متریک ټنه دي، کله چې چیلی په سیستم باندې سي هغه 2 چنده یعنی 10 متریک ټنه کېږي. نو زما غټ مشکل دا دی کدي چیری انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي، هم به مرزونه کنټرول شي، هم به د وبو چې هغه تاک چې وبو ته ضرورت لري ولې دی خپل په هغه صحیح باندې د سوري کوي مرزونه به شفه کنټرول شي، تاک به اوادار وي، یخ به نه وي، مرز به نه وي، ښه حاصل به لاسته راوي او ښه با کیفیت میوه به تولید شي، ډیر حاصل به تولید کی. دا ډیر زیات دا انګورو په تولید کې دا انګورو تربیه ډیره زیاته مهمه ده چې په اولو دوم او دریم کال کې چې دای دا تربیه کوي په شته سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې وسی ترڅو پری چې دا انګور باید ټول فصل دې ښه نوی باغونه چې جوړیږي باید د چلی په سیستم باندې وسی. زړه باغونه زما دا پیشنهاد دی چې هغه هم باید تعویض شي د چیلی په سیستم باندې چې هغه د چی سیستم باندې باید جوړ شي، ولې هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه د پای سیستم، او هغه خلک چې غواړي چې د انګور په تازه شکل باندې انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د چی سیستم لکه د ټلیفون د پای په شکل باندې دی دا ډیر ګټور.
bale ام دغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې یو لارګي درولې یو په تاکي ورپورې تړلې وي د پدې اروپا کې ډېر رواج ده، او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور رو تل مرش رسی شي او ورستی شي منه لو بو سره او خاور سره نه لګی شي. انجینر صاحب مرخل کتاسي هم په یوه دقیقه یا دو دقیقو کې خپل سپارښتنه باغدارانو ته وکي مهرباني.
او ډیر زه ته مننه تروان صاحب او اساس په تفصیل سره ټول خبرې وکړې، فقط څو خبرې اضافه کوم. په یو داسې مثلا هغه تاکو کې هر جایسي مو کې چې هغه د ځینې لخوا په اصطلاح تاکونه د موږکو لاندې کې نه ولیکي په اصطلاح خشيږي هغه جواب جلوګری سره ته په تاکونه کوي. زه ما یو مشخصه پیشنهاد دادم ولې چې هغه کټ اقتصادي تحلیل کو حاصل ډیر زیات کم دی. یو بل خبره چې ډیره مهمه ده چې استاد مو ته ویلې په تاکید هم جواب یو کړي تغییر د حالت د سیستم مود ته مونږه معمولا د وطني سیستم د مونږه اصلان که په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې
که استادن اشاره وکړه مونږ یو من یو وکیلو لګنه لا کم یا 5 کیلو وایټ اوسط د حاصل د تاکو ده یا ولایت ممداره چې سیستم څه کوم کارو دا وطنی یا نوی سیستم دا به نوی سیستم باندې په مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه ده په دې تبدیل شي شو تاکونه باید په خطو غورو ځلسي هغه سیستمونه چې مرواج دي د آفات او د امراض مخنیوي وسی په وقایع کې باید ډیر زیات کومک وسی او لږ ټول ډیر مهم دا چې د آبیاري سیستمونه باید په دې شکل تغییر شي دا شکل د آبیاري هم وبځای کې او تاکو ته هم کتن لري
ډیر زیات مننه کورواندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي د باغداري د څنګ استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه چلر ور سات اوریدئ شي.
شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند
ظالم میں مائن یم پرتا اور مخ میں Come on.